دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو ویږي په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د کلیو بانډو او د سیمو حال هم اورو. خبرونه هم را سره شریک کړي د خپلو سیمو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته را سره خپل د سیمو حال شریک کړي. سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي درولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت نن نوی بجټ وړاندې کوي، د مالی چارو وزیر وایي د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې شاوخوا 4% وده کړې. او امریکایي ولسمشر وایي د نړۍ مشران دي ورسره غریبو هیوادونو ته د کووډ 19 واکسینو پر رسولو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سخت دریځي او ترهګری غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې درولو غوښتنه کړې. د دواړو هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په قربتو په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 14 مادهیز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې یې د مسلمانانو د وینې بهولو درولو غږ کړی دی. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم بیګام شال راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو عالمانو ټینګار وکړ چې جګړه د مسالې د حل لار نه ده.
جنگ ده حل لار نه ده او د پاکستانی علما او تاکیدم او د افغانستان علما او تاکیدم چې جنگ مردود ده.
د پاکستان دولتي راډیو وایي د دینی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار مولانا طاهر اشرفي تر غونډې وروسته ویل چې د دواړو هیوادونو علماو په یوه خوله د تاوتریخوالي ضد غږ پورته کړ. نوموړی زیاتوي چې هیواد د افغانستان او سیمې ثبات ته ژمن دی. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې په غونډه کې آنلاین برخه واخیسته. دا د افغانستان د جګړې پر ضد او د سولې لپاره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو لومړی غونډه وه. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلی دی چې پر روان مالی کال کې د هیواد ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړي چې د تیرو دوو کلونو پرتله خورا زیاته ده. شوکت ترین پرون مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره په ګډه د 2020 مالی کال اقتصادي سروې رپورت وړاندې کولو پر وخت خبریالانو ته ویل چې د کووډ 19 جهانی وبا مخنیوي لپاره ټول بند او محدودیتونو اقتصاد زیانمن کړ. د ترین په خبره حکومت د 2.1% او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تر دې هم د کمی ودی اٹکل کړو، خو په صنعتي تعمیراتي او د کرنې په څانګو کې حکومتي مداخله اقتصاد بیا پر لار روان کړ. نوموړي دا سرګندونې پر داسې محل کړي چې ټاکل شوی حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. له دود سره سم د پاکستان حکومت د نوي مالی کال بجټ تر وړاندې کولو یو ورځ مخکې اقتصادي سروې رپورت خپروي. پرونی رپورت وایي حکومت پر روان مالی کال کې د کرنې څانګې ټاکلی هدف ترلاسه کړ، البته صنعتي او د خدماتو څانګو تر هدف زیاته وده وکړه. خو اقتصادي سروې رپورت وایي حکومت د انفلیشن یا افراط زر سطح 6.5% ته د ښکته کولو هدف ترلاسه نه کړی شو. رپورت وایي په تیرو 10 میاشتو کې په هیواد کې د انفلیشن کچ 8.6% پاتې شوی. د افراط زر زیاتېدو له وجې اکثر د شیانو بیې لوړېږي. شوکت ترین زیاته کړه چې حکومت د انفلیشن کچ د ټیټولو هڅې کوي. په پاکستان کې مالي کال د جولای پر لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسیږي. د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالانو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره او په قبایلي سیمو کې د هدفي وژنو ضد احتجاجونه کړي. د ګوند سیاستوالانو په پرونیو مظاهرو کې له حکومت وغوښتل چې ټول ورک کسان پیدا کړي او عدالت ته دې وړاندې کړي. په مردان کې د ګوند د مشر مرستیالې سیدې نازیه شاه مشال راډیو ته ویل که په عدالت کې پر یو کس جرم ثابت شي نو سزا دې شي، خو ټول ورک کسان باید معلوم شي. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو پلټنو سرکاري کمیشن کمیشن سک کال په یو رپورت کې ویلي چې د پاسه شپږ زره ورکو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې شوې چې پکې تر 4.5 زره زیاتې قضیې هوارې شوې دي. په چارسده کې مظاهرې ته په وینا کې د عوامي نشل ګوند ضلعي مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي شکیل بشیر خان عمرزي وویل په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه کېږي خو حکومت یې د مخنیوي اقدامات نه کوي. د قبایلي ضلعو انتظامي چارواکي وایي امنیت تجمن دي او امنیتي ځواکونه وخت په وخت د وسلوالو او هدفي بریدګرو پر ضد عملیات کوي. امریکای ولسمشر جو بایدن پر نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې ورسره دی د نړۍ بېوزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ناروغۍ واکسینې په رسولو کې لاس یو کړي. دا خبره نوموړي بیګا په بیړه د جهانی وبا پای ته د رسولو لپاره بېوزله هیوادونو ته د 500 میلیونه خوراک واکسینو ورکولو تر اعلان وروسته وکړه. بایدن په برتانیا کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی او تر سرمشري مخکې د واکسینو ورکړې ته د امریکا ژمنه اعلان کړه. نوموړي وار لمخه د رواني میاشت تر پای پورې د 80 میلیونه خوراک واکسینو ورکول اعلان کړی دی. د فایزر شرکت 500 میلیونه خوراک نور واکسین به د کوویکس په نوم د نړیوال ائتلاف لاري د راتلونکو کال پر مهال په 29 بیوزله او مخ پر ودی اقتصاد لرونکو او د افریقایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ویشل کیږي. ولسمشر بایدن ویل دا د امریکا او نړۍ په ګټه ده چې واکسینی بهیر پراخه کړي او هر ځای ته په چټکۍ ورسوي. نوموړي ویل امریکا به له نورو نړیوالو ملګرو سره په ډال جهانی وبا څخه د نړۍ په ایستلو کې مرسته وکړي. د وویل چې نن بعد د جی و ټولنې غړي هیوادونه هم له امریکا سره د واکسینو د ورکړې په ژمنه ورګډیږي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
زموږ غږ په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس مرزو د دې غړې لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سختدریځۍ او ترهګرۍ هر بڼه غندلې او په ګډه یې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کړې. دوی پرون د سعودي عرب په کوربتوب د مکې مکرمې په غونډه کې وویل د جګړې دوام ته نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. د دواړو هیوادونو ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې د ویډیو کانفرنس له لارې پکې ګډون وکړ. دا یو ورځنۍ غونډه تیر مازیګر د 14 مادهیز پریکړلیک په خبرولو پای ته ورسیده. دا چې په پریکړلیک کې څه ویل شوی له اسد الله لودی نه یاورو.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوګدن اورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو پر رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوي کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمیر پاکستانی علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
یوازې مونږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علماو تاکیدمو د افغانستان د علماو تاکیدمو چې جنگ مردود دی. زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علماو پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماو په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنجشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړی دی. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دی او ویلی دی د افغانستان د قضیه د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راستنګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقی پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړ کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حمله. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي، چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي، د مکی غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاکر شوی چې د پاکستان وفاقي حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2022 مالی کال بجټ وړاندې کړی. په پاکستان کې مالی کال د جولای پر لومړۍ نیټه پیلېږي او اکثر وفاقي او صوبایي حکومتونه په جون کې خپل بجټونه اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د جون پر 13مه د بودیجې لپاره د اسمبلی غونډه وربللې، خو تر دې مخکې اعلی وزیر د قبایلي سیمو له استازو سره پر بجټ سلا مشورې کړې دي. محمود خان د جون پر 13مه د اپوزیشن له سیاستوالانو او تر دې یوه ورځ وروسته یې په قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف له استازو سره ولیدل. دا چې د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو په اړه واکمن ګوند او اپوزیشن څه دریځ لري، ځواب یې عبدالحی کاکړ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بجټ تر وړاندې کولو لمخه هڅه کوي چې د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي استازي په اعتماد کې واخلي او د هغو ضرورتونه او غوښتنې په پام کې ونیسي. د صوبې وزیر اعلی محمود خان له مخالفه ګوندونو او واکمن ګوند د اسمبلی لغړو سره ملاقاتونه کړي. په دې لړ کې وروستۍ غونډه د جون پر 9مه نیټه له قبایلي زیرو څخه منتخب شوو د تحریک انصاف د اسمبلی لغړو سره کړې ده. په دې ناسته کې له باجوړه د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي انجینیر اجمل خان هم وو. نوموړي د جون پر 10مه نیټه مشالېډي ټول چې له وزیر اعلی محمود خان سره په ملاقات کې ټولو غړو په خپلو حلقو کې د پرمختیايي پروژو په بودیجه کې د شاملولو سپارښتنې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په لیدنه کې خپلې هغې اندېښنې هم راپورته کړې چې د تیر مالي کال په بودیجه کې اعلان شوو پرمختیايي پروژو یا خو کار نه دی پیل شوی یا هغه بشپړه شوی نه دی.
که د ملک معاشي حالات وګورو یا کرونا بحران وګورو، نو داغه په وجه باندې زمونږ سره پروجیکټ چې وی هغه ډیلې وی او یا سره چې وی نو هغه ټندر ته نه ویتلې او داغه اپروول نه شوی، نو هغه ځړې پروجیکټ باندې پدې کې پوره کیږي او دې کم چې زوړ زمونږ امنګ پروپوزل او داغه اپروول کیږي او ټندر ته بزي او نیو چې کم موږ وس ورکو، نو هغه به نو کومه وجه دغه وا چې دا به ټول چې کم دی هغه به کمپلیټ کیږي او هغه به کار تیزيږي او ان شاء الله 2023 پورې بدا ټول کمپلیټ کیږي.
دا پرمختیايي پروژې د تعلیم، روغتیا او بخار، سیلګری، مواصلاتو او خدماتو په څانګه کې دي. خو له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر چې له مخالفه ګوندونو سره تړاو لري له وزیر اعلی سره په غونډه کې د قومي اسمبلی د غړو په ګډون نیوکه وکړي. نوموړي د جون پر 10مه نیټه مشالې دی ټول چې له تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي د حق نه لري چې د صوبې د پرمختیايي پروژو په اړه غونډه کې ګډون وکړي.
د نور چې کوم زیلې دی دلته مسله دا ده چې دلته چې کوم دی اپوزیشن ایم بی ایس دلته د حکومت منګان دی نو هغه ډیر زیات مداخله تم کوي او فندونه ما غته ور کوي نو په دې باندې زمونږ د اپوزیشن چې کوم ملګری دی د ټولو دا اندیشنه دا چې مرکز د خپل ځای چې څومره فندونه ور کوي د پی ټی آی ممبرانو ته هغه دی خپل راوړی لګوي دی خو د صوبې چې کوم فندونه دی په هغه کې د کار نه لري نو دا پرون یو ډیر په ښکارا مداخله تای پدیش کی چې دلتا چې کوم ترکیاتی کارونه کیږي پاږي کې د ام پی اس هکټ کول کیږي او مننه تور کړدل کیږي
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلی زلو د ترک انصاف غوند استازي بیا په غونډه کې د غډون دلیل دا ور کوي چې د دوی په وینا مرکزی حکومت د قبایلی سیمو لپاره خیبر پښتونخوا ته پیسې ور کوي نو ځکه له وزیر اعلی سره په سوي غونډه کې د غډون حق ترلود اقبال پردی له خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی غړی دی او تړاوی له ترک انصاف سره دی نوموړی هم له وزیر اعلی سره په سوي دی غونډه کې شامل وو او د میرکلام وزیر د نیوکو په جواب کې د ځان په دفاع کې داسې وویل
زموږ د وفاق نه چې کومې پیسې راځي نو دا به اس ډی پی له نه ملاويږي هغه موږ چې اغل ورکو خیبر پختونخوا حکومت لا باغې کې په ای ای پی کې زموږ خپل شیز وي په دې پیسو کې لکه 61 ارب روپے دا ځل د وفاق نه سوبې ته ملاو شوې دي نو دا چې کوم دې ډېر لوی رقم دی او په دې کې چې کوم دې کنه زموږ خپل شیز دي هغه شیر لاندې چې کوم دې موږ خپل سقوات غوړو ولته موږ خپل سکمونه ورکو
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو د مخالفه غوندونو غړي په وار وار د احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د خپل غوند غړو ته په خپل حلقو کې د کارونو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او دوی له پامه غورځوي په دې اړه څو ورځې لمخه هم مخالفه غوندونو په اسمبلی کې سخت احتجاج وکړ له دې وروسته وزیر اعلی محمود خان د جون پر اتمه رټه له دوی سره ملاقات وکړي د امیر کلام وزیر په وینا دوی په دې غونډه کې په پخوانی او هغو او راتلونکي بودیجه کې د مخالفه غوندونو د اسمبلی غړو لخوا د ورکړو منصوبو نه شاملولو موضوع هم راپور تکړه
کالج غوښتای دی کنه تو چې بندې زمونږ د پلونو ضرورت یې هغه مو غوښتي دي د دوی نه یونیورسيټه په اکلام دوی ته ویل دي چې کوم مشوروات چې کوم دی هغه چې په شمالي وزیرستان وشي کنه او دلته بیا یو چې کوم اډوکیشن سيټي اعلان شوی وو په هغه والا سره زمونږ غادي ورته بیچلې زمونږ په مختلف ځایونو کې مسله د مونږ ور کړې دي ای ڈی پیز دا پارا مونگور تاویلی دی چه سپیشل فند کیک دی چه آغارا و پاسم شی و آغی دا پارا جوان دا تیراولو ما آسان تیاوی برابری شی نو وزیر اللہ سی مونگ تا دا یکی اندهانی را کردی دا چه دا پیره با تاسو تا هم فند در کهو کنه نو اوز با بیا پتا لگی چه دوی بای مونگ تا را کهوی او کنه
دا خیبر پشتون حکومت پا ختمه دون که مالی کال کی دا قبائلی زیلو لپارا یو سل سلور آتیا عرب روپی پیلی کردی وی چه پا کی دا حکومت پا وینا یو سل دیرش عرب روپی پا غیر پرمختیای کارون لگیدلی او پاتی پا دیسیمو کی دا پرمختیای پروژو لپارا زنگری کردی وی خو مخالف گوندونه نیوکه کوي چه حکومت ونکلای سو چه پرمختیای بودیجه سل پسل ولگوی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
اوریدونکو د بنو په جاني خېلو کې د وځای مشر تر وژنې ورسته د احتجاج غډونوال وای له حکومت امن غواړي او د دې غښتنې تر پوره کېدو ناشته نه ختموي دوی د میله یو دیرشمه راهیسه د ملک نصیب خان مړی همې خی او لخخولو یې انکار کوي د پرلت غډونوالو د جون پر لسمه مشال راډیو ته ویل په سخت ګرمۍ کې ناشتي او د حکومتي او امنیتي چارواکو د ډاډ په انتظار دي د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وای حکومت د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او انتظامی چارواکو له پرلتوالو سره خبرو ته دوام ورکړي د فرخوندی اسد رپورت دی و احتجاج کوونکي په غږ پیلي کی
دا د بنو په جاني خېلو کې په احتجاجي پرلت کې ناست جاني خېلو یو ځای اوسیدونکي محمد ولی دی دوی دغه احتجاج له هغې وروسته پیل کړ چې کله د مې پر یو دیرشمه د دغه سیمې یو ځای مشر ملک
ملک نصیب خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وجل شو. محمد ولی وایي دوی په جاني خېلو کې پر لپسې د نامنې پیښو اندېښمن کړی دي. د مای میاشتې په یو دیرشمه نیټه چې کله یو ځایي مشر ملک نصیب خان په یو هدفي برید کې ووژل شو، نو پرلتوالو د هغه مړې د احتجاج په ځای کې کېښود او له ښخولو یې تر هغې انکار کړی چې لومړی سرکار په سیمه کې د امن راوستو لپاره له دوی سره پر مخکینی اکړی تړون عمل نوی کړی. د جاني خېلو د احتجاجي پرلت یو مشر ډاکټر ګلالم د جون پر لسمه مشال ریډیو ته وویل د حکومتي جرګې مشرانو ته ویلي دي چې دوی دې په دې خبره له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي چې امن پر ځای کولی شي که نه، ځکه چې د نوراندې هم حکومت له دوی سره یو داسې معاهده کړې وه. د جاني خېلو دغه احتجاج ته د جون پر نهمه د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان سره د ګوند نورو پلویانو هم ورغلی وو. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د دغه غورځنګ ځینې نور مشران هم دغه احتجاج ته ورغلي دي. خو دا چې ولې تر اوسه حکومتي مشران د جاني خېلو پر لته نه دي ورغلي، دا پښتنه مو د بنو نه د جمعیت العلماء اسلام ګوند د کامی اسمبلی د غړي زاهد اکرم دورانی نه وکړه. جاني خېلو احتجاج کوونکي وایي نه خو د صوبایي حکومت کوم وزیر ورسره رابطه کړي او نه تر اوسه له بنو نه د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم غړي دغلته تللی دي. مونږ له بنو نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یار خان نه وپوښتل چې دی یا کوم بل وزیر او یا د صوبې وزیر اعلی ولې تر اوسه پر احتجاج ناستو د خلکو ته نه دي ورغلي. نوموړی وایي جاني خېلو اوسیدونکو تر دې پیښې وړاندې د مارچ په میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلې وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي احتجاجي کیمپ کې ښودل شوي وو، خو وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دغو هلکانو په وژنه کې ککړ کسان به گرفتاروي، تحقیقات به کیږي او سیمه به له وسلوالو پاکوي او امن به راوستل کیږي. د جون پر لسمه ځایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل د تیرې مارچ میاشت په احتجاج کې ملک نصیب خان هم له دوی سره ګډون کړی وو چې اوس د هغه له مړی سره خلک په احتجاج دي او امن غواړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2013 موجود دی.
د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پاړه په یو تازه څېړنه کې ویل شوی چې څنګه بیجنګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوخه تپکتو په پروژو کې بدلون راوستي. په سیډن کې ویل شوی چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسالې دي، خو پر دې سربېره به دوام عمومي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو ادارې یا سی پیک اتارټۍ د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علي شاه پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوښې پروژې سرته رسوي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې دا څېړنیز رپورت خپور کړی چې ګلایاس پښتو کړی دی. رپورت د پلانونو د پخوانی وزیر احسان اقبال د 2015 زیږیز کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي.
دونوں وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال غږ وو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروسته کې په یو څېړنه کې ویل شوی چې چین د پاکستانی چارواکو خوخي ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستي دي. د برتانیې یوې سیډنیزي ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه سیډنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپلو پلانونو کې بدلون راوستي. د دغه سیډنې شریک لیکوال او د برتانیې اوپن پوهنتون لیکچرار فیلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلې دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر لسمه مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات او خودل او وی ویل
دا سده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې مونږ به د پارا د سی پیک د پروژه امپلیمنٹ کول د پارا یو لانګ ټرم پلان مونږ تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز کوم دی هغه ټاکلې شوې دي. دا درې فیزز کې مونږه دام ډیفاین کړل چې کوم دی پروژه کې کوم دی فیز کې یا کوم به حصہ کې به مونږه انفراستراکچر زیات تر انرژي او دا سیګستو پروژه باندې کار کوو. زم ما پرخه چې کوم د دې لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي.
د سی پیک پروژو په اړه سیلن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. په خواني وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سند وو. نو موري غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې د غصوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژه اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد لپاره کارول شروع کړ. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
په دې وجه باندې هغه پروژه کې وسوم دی هغه د زیرا کې کوم مونږه هغه سټڈی کړو مونوګرافیک سټڈی کړو هغه باندې اوس موږ عمل پیرایو هغه باندې موږ کار کوو. نو دې سره کوم حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژه چې کوم دي هغه باندې دومره اثر نه ورځي چې د 10 دوس نو څو سرمزا باهمي دغه پاون سره یا باهمي دغه سره دا پروژه په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجینګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې د پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تلشا په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
د اوس پم دا وی اتارټی دا وی دان دی په کار کې خو بنیادی طور موږ یو کانسپټ چې موږ ورته ون وینډو فیسیلټی ټیپ شو دا ون وینډو فیسیلټی لکه چې دا په ټول دنیا کې دا راځي دا او دا په دې باندې او دا بنیادی طور دې لپاره ورکول کیږي چې څه څه نوې شوزې موږ په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته کوم څه ایشوز چې هغه بجې د دې یو په لبل په لمن دی یو فیس بل افس کې دا معلومات کی موږ هغه ته ون وینډو فیسیلټی ورکو. دا اتارټی د جوړولو بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېر زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. او سمورجو بل رپورت تا په پاکستان کې د تربیلې لوبند د برخنا پیداوار بند شوی چې لوجه په ټول هیواد کې بجلی کم شوه. د توانایي انرژي وفاقي وزیر احمد اظهر وای د هیواد په ترټولو لوی ډیم کې د ماشينونو مرمت روان دي چې خای له څلور څخه تر شپږو ورځو پورې وخت واخلي. د خیبر پختونخوا او پنجاب اوسیدونکو وای په سخت ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ یا برخنایي پارچاو لوجه ژوند او کاروبارونه اغیزمن شوه. شانواز ترګزای معلومات لري.
د بجلی وفاقي وزیر احمد اظهر ویلي په توربیلډیم کې د زینو هغه ماشينانو چې بجلی تولیدوي د ضروري مرمت لوجه په ملک کې بجلی کم شوې ده. دی وای چې د توربیلی بجلی به څلور نه تر د شپږ ورځو پورې بحال شي. نو موري پروند جون په احمد ټوټر لاره په خپل وینا کې دا هم ویلي چې د توربیلی ډیم د بحالي سره به 3000 میگاواټ بجلی د بجلی قامي ګریډ ته ورشي. د توربیلی سره نږدې د سوابي سیمه خلک وای د دوی د سیمه سل په سل خلک د بجلی بلونه ورکوي او د بجلی کموخت هم نوي. خود گرمی ته زیاتې دو سره او د توربیلی ډیم نه د بجلی بندښت دوی ته هم مشکلات جوړ کړي. حمزوی یوسف زه د زیدی کلی اوسیدونکو د مشال رډیو ته وو ویل
سکولونو کې هم ماشومان او تزیات مشکل دي. هیڅ داسې د جنریټر یا دور سہولت خودل تکشتنه چې جنریټر ولګي یا سولر سیستم مشي یا دغه کیسه برابر شي نو زیات مشکل دي. ګرمي هم دومره حد کې ده چې هغه یا د 30 سانتیګریډ نه اړېدلې ده.
د بجلی د وفاقي وزارت دفتره د ټوټر د لارې د جون پاتمه مخام لیکل شي د بجلی ضرورت 3000 میگاواټ ده خو تولید 2000 میگاواټ ده. دوی د هم لیکلي د بجلی کموخ څه د پاسه 900 میگاواټ جوړیږي خو د جون په همه غرمه بیا د ټوټر د لارې دی ولیکل چې د ګرمۍ د زیاتې دو سر د بجلی استعمال ډیر زیات شوی او د بجلی تقسیمونکې کمپنۍ په نظام کې هم ځای په ځای خرابواله راغله. نو هم دا وجه چې خلکو ته بجلی د کم وخت لپاره وررسي. د موسمیاتو د محکمې پیښور لخوا مشال راډیو ته د جون په لسمه سهار وویل شو چې د جون په نهمه پیښور کې 30 ډیګري سانتیګریډ تودوخه و او دوی وویل چې د جون په 11 به ممکن ده تر د 20 سانتیګریډ پورې راټیټ شي. دوی دا هم وویل چې د جون په 11 ماښام ممکن ده د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه شروع شي چې تر د پیر د ورځې پورې به روان وي. د پیښور د پنچکټي کتوت وسیدونکو احسان الله خان وایي دوی پوره بلونه ورکوي او د وابلی لخوا اعلان شوی د بجلی د بندښت وختونه هم ورته معلوم دي خو چې ګرمي شروع شي بده نو بغیر د اعلان نه بجلی بندېږي چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړی دي.
شوټینګ د نو غیر اعلان لوټي دنده ده چې ګنټه مونږه خو هغه صبر وکړو چې 11 بجې بجلی راشي 15 منټه 10 منټه بجلی چلیږي بس دوی بولي نوی نوم رئیس ته وای دا ټریپ کیږي. نو دا ټریپینګ چې کم دی نو دوی خو مونږ غوځي موور نه یو کنه. مقصد دا دی چې تاسو دې سهل رو باسه مونږ خو نسخ لا کړی دا کوم علاقه وی کی هغه ساز خپل معاملات هغه ځای کې وکي. ټول کاروبار چې دی 99% کاروبار تعلق چې کم دی هغه د بجلی سره دی که د پی والا دی که ویلډر دی که ترکان دی حتی چې سو بوری وی ټیلر شو. نو مطلب دا دی چې مونږ یو طرف نم ګرمي سوځي بل طرف معاشي تور باندې مونږ دمر خرابېږو.
د جیو ټی وی د ویب پاڼې خبر کې راغلی چې په ټول ملک کې د بجلی کموخت 6000 میگاواټ ته رسیدلی چې د لاهور او د پنجاب د ډیرو کلیوالو سیمو بجلی یا خو کمی شوی دی او یا بندي شوی. د لاهور نه د یو نجی ټی وی خبريال وارث پراچا مشال ریډیو ته وویل
لاهور فیصل آباد جنگ
دی وای چې د ګرمۍ ته زیاتی سره په لاهور فیصل آباد جنگ جړاواله ټوبه ټیکسینګ او ور سره شاوخوا لاقو کې د بجلی بندښت هم شروع شوه. په کلیوالو سیمو کې تر 10 غنټو پورې او په خاریو کې د 15 تر 20 غنټو پورې بجلی بندېږي.
7 غنټې هه
د بجلی تنظیم سبالون کې ادارې نه پر پجون په هم په ټول ملک د بجلی د زیات بندښت نوښت څخهسته او د کراچۍ د بجلی د مشر په شمول د بجلی د تقسیمون کوټولو کمپنیو مشران اسلام آباد ته ورغختلی. په پاکستانی اخبارونو کې راغلی د قومي سیملې په اجلاس کې د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف ګون غړي نور عالم خان په خپل تقریر کې په خپل حکومت ډیر تنقید کړی دی. ویل دي د بجلی د محکمې افسران او وفاقي وزیر دروغ وایي چې ګنې د بجلی لوډ شیډنګ نشته. د ویل شلو غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او په خیبر پښتونخوا کې تر دې چې د بجلی د نه ملاوېدو په وجه دوی ته خلک کنځلې کوي. د نور عالم خان د خبرې په جواب کې وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي چې د بجلی د نظام د خرابې ذمہوار موجوده وزیر اعظم عمران خان نه دی. دا د پخواني حکومتونو ذمہواری و چې د بجلی نظامي ټیک کړی وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د منځنۍ او خوځې کورمې وسیدونکو له حکومت غواړي چې د صدې په سرکاري روغتون کې د عملې پوره کولو ترڅنګ متخصص ډاکتران ورواستوي. دوی وایي د روغتون عادي ډاکتر اکثر ناروغان متخصصانو ته د بیولو وړاندیز کوي، خو په روغتون کې د ماهرانو نشتون له وجې دوی لویو ښارونو ته تګ ته اړ کیږي. د کورمې د روغتیا ادارې یو چارواکی وایي حکومت په وروستیو کې د صدې د روغتون درجې لوړولو منظوري ورکړې چې ورسره به هلته عمله پوره شي او متخصصان به هم ورشي. طارق اورگزای تفصیل لري.
د کورمې د صدې په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور روغتیايي عمله نشته چې له عمله هغلتا ځایي خلک د صحت په لړ کې لستونز سره مخامخ دي. د میرو کاڅه محمد نسیم وايي دا هغلتا یوازنه او یو غټ سرکاري هسپتال دی، خو د اکثره ناروغیو علاج پکې نه کیږي، نو دوی مجبور دي چې نور سیمو ته خپل مریضان یوسی.
سپیشلی ډاکټرون درو اشتا شي او حکومت ته مطالبه کوو مشوران وتا یي چې په کور دي مو ته سہولات روکړه شي، خړ ډاکټرون راو اشتا شي، آر ټیم ایمرجنسی په خیدای شي، آر د منالات په خیدای شي، د ډیر د سکی سونه رچی الواده والا زنانه را شي، کله کله ورګي خراب شي، بل سپټال ته ترانسفر کی ډیر غریبون ورګي مړ شي.
معلوماتو تر مخه په ساده سرکاري هسپتال کې دا وخت د زړونو به هوشه جلدونو اعصاب او جوړونو پټو او نفسیاتو بیمارو ماهر تنانو په شمول د پنځه عام ډاکټرانو کمی دی او بلدا چې تر سلو پورې ورته نرسان او د مختلفو شعبو د ماهرینو ضرورت دی. په یاد هسپتال کې هر ورځ تر 600 زیات مریضان لیدل کیږي، چې ورته یو سرجیکل، یو د سترګو ماهر، یو میډیکل سپیشلیست او د ګاینکالوجیست نه علاوه 20 عام ډاکټران او 45 نور روغتیایي عمله موجود ده. خو د صدر ریاض احمد اورگزای وايي دا هر څه د دوی ضرورت نہ پورا کوي.
سرجیکل سپیشلسٹ تو دے خو اغه بیا چې کله اپریشن کیږي اغه د پر انستیزي ډاکټر زورات خو اغه نشته دي. تو همدا شون دي پوی پی ڈی کی سدی کوم میډیکل افیسر دے اغه سدی کله یو مریض وکسی بیا اغه کی سیوا بیماری ډایګنوسی اغه بیا سپیشلایز ډاکټر اغه د پر نشته سه اغه ته ریفر کی.
بلخوا د صحت محکمې یو ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د سدی هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بیتا د لوړولو حسیر نکړي او زیاتوي کدا کار او شولو نه په هسپتال کې به د مریضانو لپاره د ماهر ډاکټرانو کمی لا پوره کې دو سره نو سہولتونه هم برابر شي.
مونږ د حکومت نه په ای ای پی کې یو کنسپټ نوٹ ما جمع کړو چې دا د مونږ ته اپګریډ شي، چې دا ټایپ سی دی، دا د اپګریډ شي ټایپ بی ته. نو هغه پروپوزل چې کم دی کنه هغه سبمټ شوی دی او هغه ایکسپټ شوی دی. پرون ما سره یو ډاکومېنټ شیر شو، پاغي کې حکومت دا منظور کړی دی چې سدی هسپتال به ټایپ بی ته اپګریډ شي، یعنی دا به ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال شي. نو اٹومیټیکلی د دې سره به زمونږ چې کم سپیشلټیز دي هغه به 17 ته ورسي.
په منځني او کوزه کورما کې د خلکو آبادی تر 3 لک زیاته ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې 3 خورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه کیږي ځکه چې هغلته روغتیايي سہولتونه د نش برابر دي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو وسم په سلام پښتونخوا خبرونه کې لتا څخه ستاسې د سیمې خبرونه اورو. دلته پر فیسبوک باندې ځنې خلکو خبرونه لیکلي دي. زیاتره کسانو د ګرمۍ د زیاتېدو ذکر کړی دی او د غنمو د لوونو ذکر یې هم کړی دی. د دوی ټول پیغامونه زنه شم لوستای، خو ډیره زیاته مننه چې د ګرمۍ حال مراد راکړې. په مختلفو سیمو کې، په لکی مروت کې، په بنو کې، په شمالي وزیرستان کې هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله ګرمۍ زیاته ده. په پېښور کې همداراز، په ننګرهار کې هم چې ګرمۍ زیاته ده. نو ډیره مننه له تاسو ټولو څخه. او د دین علاوه راته ځنو نورو کسانو هم تبصرې لیکلي دي، ځنو خبرونه را سره شریک کړي دي، هغه به هم زه درته ولولم دلته په فیسبوک باندې. خو تاسو کولی شئ چې په ټلیفون، په سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې په دې خبرتیا کې، ورسره د سکایپ پته هم شته.
د مشال رادیو ژوند د خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 43 شپږ سوه شپږ نوي.
پر اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوښتیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده. جان باز خان وزیر د بنو د جاني خيلو د پرلت ذکر راته کړی دی او لیکلی دی چلته پرلت وس هم روان دی. همداراز راته دلته بل کس هم د پرلت په باره کې لیکل کړی دی. تبسم اسمال خیل چې ولسم ورځ د پچانی خیلو کې پرلت روان دی. د مې پر یو دیرشمه هلته یو ځایي مشر ووژل شو ملک نصیب خان. د هغه د وژنې پر ضد دا پرلت روان دی او د سیمې خلک وایي چې د امنیت تر ټینګښته پورې به دوی احتجاج ته دوام ورکوي. انتظامی چارواکی وایي چې لومړی ورځ راهیسی لپرلتوالو سره خبرو ته دوام ورکړی دی او پرون هم تاسو اوس دغه په د فرخوندې پر رپورټ کې واوریدل. پرون هم موږ ته د پاکستان تحریک انصاف د واکمن ګوند یو سیاستوال او د اسمبلی غړي وویل چې انتظامی چارواکي لګیا دي له خلکو سره خبرې کوي او غواړي چې د خبرو له لارې دا مسله ورسره حل کړي او یوې نتیجې ته ورسیږي. تاسو ته به زه د ایاز خان په غږ سندره نشر کړم.
جان هغه مسکاب می تر مر گهې
Thank you.
مشال راډیو ته غیاست دلته راته زنو نور کسانو هم تبصری لیکلی دي په ټلیفون باندې چې تاسو راځئ نو خبر در سره راوړی او بیا بموږ په ډېر خوا خبر تاسو اخلو. د سلام پښتونخوا فارمیټ د غسدې د خبرونې چې دې ته به تاسو یوازې د خبرونو سره راځئ د خپلو سیمو د تازه حال سره به راځئ. حفیظ آغا لیکلی دي چې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د یوې وسلوالې ډلې جیش محمد په نوم باندې د وی چې د طالبانو د ډله ده وی چنده جمع کوي او هلته وایي چې افغانستان کې د جهاد خبرې کوي وی په جمعتونو کې چندې دغه کوي جمع کوي. نو د جنوبي وزیرستان واڼه مغل خیلو کلی په یو جمعات کې هم وی پیسې پرون وی غونډې کړې دي وی هلته بیا ځینې خلکو ورته ویلي دي چې تاسو د څه شي چندې غواړئ. نو د دین علاوه دا وی چې ټول سیاسي جماعتونه سیول سوسایټي سیاسي او غیر سیاسي تحریکونه او د واڼه له ټولو ولس غوښتنه کوي او همداراز له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه کسانو خلاف اقدام وکړي چې هغوی چندې غونډې نه کړي. سمه ده موږ به دا وګورو نور به هم د دغه خبر پلټنه وکړو او بیا به پوره تفصیل سره تاسو ته حاضر شو. انور احمد زی ویلی دی چې د سبزی او ټرکونو د سبزی او د میوو ټرکونه چې دي هغه په واڼه کې ولاړ دي او وی هلته حکومتي چارواکي نه پرېږدي د تڼیو په پوستې سره وی ولاړ دي او وی حکومتي چارواکي نه پرېږدي او وایي چې تاسو د زرعي پارک واڼه څخه ولې د ګاډي نه دي ډک کړي. سمه ده د دې پوښتنه به هم وکړو. او نصرت قبایل په نوم باندې یو کس لیکلی دي چې پرون په شمالي وزیرستان دوسلې سیمه کې وسلوالو ډزې کړې دي او دوه کسان یې وژلي دي او دی وایي چې دا یو کس چې دی بلکې یو کس یې وژلی دی او یو ژوبل شوی دی او یو وسلوال تښتېدلی دي. وایي امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي او دی دا وایي چې په دوی کې دا وژل شوی او کې یو کس چې دی دا د حکومتي کارکونکو هم او د استخباراتو ادارې کارکونکو وو. د کلي خلک اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا امنیتي ځواکونه دلته په سیمه کې امن پر ځای کړي. اقبال حسین امازي لیکلی دي چې د بونیر د امازیو په غرونو کې ځنګلونو اور اخیسته دي. دلته موږ همکار شاهین بونیری ور باندې رپورټ هم کړی او تاسو هغه رپورټ مدرخپور کړی هم چې هلته اور لګېدلی دی او له چارواکو سره هم خبرې کړې وې چې هغوی هڅه کوي چې اور ووژني. ما له دې صاحبه پوښتنه کړې ده چې دی د راته ووایي چې دا اور اقبال حسین امازي څخه مې پوښتنه کړې ده چې دا راته ووایي چې دا اور تازه لګېدلی دی که نه هم هغه پخوانی اور دی. د ګلپاڼې په خک سندره درته نشرو. مشال راډیو ته وګیاست دلته راته نور کسانو هم د ګرمۍ ذکر کړی دی او صابر مسید لیکلی دی چې په ډیر خان کې په ډیر اسماعیل خان کې ډیره ګرمۍ ده د ګرمۍ له وجې او سړی وي مړ شوی دی. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې موږ د دوشنبه یا د ګل پر روز باندې د روغتیا او درملنه خبرونه کړې وه او په هغې کې هم په همدغې تاو وهنه او همداراز مو د جل وهنې پر موضوع باندې خبرې کړې وې او په هغې کې مو ویلي وو چې ډاکټر صاحب راته ویلي وو چې کله چې بهر خلک وځي نو په سر دې یو ټیکری اچوي او یو څادر دې اچوي یو پګړۍ دې وهي او همداراز کوشش دې کوي چې له دوو لسونو نیولې تر څلورو بجو پورې بهر لاړ نه شي او کم خلق چې دا علامات په ځان کې ویني چې کله سر ور باندې ګرځي یا د بے هوشی ور باندې راځي یا زړه راس کیږي یعنی قای ورته ورځي د ګرمۍ له وجې نو په هغه صورت کې د فوراً اوبس کی او کوشش وکړي چې په اوبو کې لږ مالګا او لیمو هم واچي چې په بدن کې د اوبو ضرورت هم ور پوره شي او د مالګه چې د خولو لاره وتلې ده هغه هم ور پوره شي. نو مالګینی وب کاروي او لګرمۍ ځان ساتي، ماشومان ورڅخه ساتي، زیات عمر لرونکي کسان تنه ساتي او په کافي مقدار کې د ورځې وبس کوي چې جل مو ونه وهي یا تاو مو ونه وهي. بالخصوص هغه خلک چې مزدوري کوي، تعمیراتو کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي نو د ډاکټر صاحب خاص پرختنه غوې لپاره هم دا و چې دوی دې پوره احتیاط کوي. دغه خبرونه د روغتیا او درملنې خبرونه که تاسو نه اوریدلې نو هم د مشال رادیو په اپلیکیشن اوریدای شي او هم سبا در خبريږي. نو سبا هم ورته په انتظار اوسئ، په هغه کې ډاکټر صاحب نور سپارښتنه هم کړې دي، هغه به هم درته در ورسیږي او هیله ده چې ستاسو په ګټه به درته ما همیشه غلار خوني. بل داسې جامع غستل پکار دی، شیر رحمان وزیر صاحب هم راته لیکلي دي چې لمر ورباندې ډېر اغیز نه کوي لکه سپینې یا د کم رنگ یا د تیز رنگ چې نه لري د داسې جامع یا کپړې یا کالی غستل پکار دی. تور رنگ څخه ډډه کوي، له تیزو رنگونو څخه لکه تیز سره څخه، تیز ګلابي څخه، له دې رنگونو څخه ډډه کوي، تیز شنه څخه، ځکه چې دا په دې کې ګرمي نوره زیاته کیږي. نو دا ځینې سپارښتنې وې چې ډاکټر صاحب هم کړې وې او دلته ځینو شیر رحمان وزیر صاحب هم راته لیکلې دي، نو له ده هم مننه. نو کوشش کوي چې ځان ته ډېر پام کوي، د ماشومانو خیال ساتي، مې پرېدې بهر ګرمۍ ته، او زیات عمر لرونکو خلکو ته هم پام کوي چې څوک بهر مزدوري کوي کار کوي نو هغوی دې هم اوبه له ځانه سره ساتي او خډیرې اوبه دې د ورځې سکي. فیخان په غږ سندره اورو.
Thank you. Take it right.